په کابل کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفارتونو له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو غوښتل چې په دې هیواد کې د سمدستي هدفي وژنې پای ته ورسوي. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ په موټري بمی برید کې 3 کسان ټپیان شوي چې پولیس او ملکیان پکې شامل دي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل ان مول خپل نور همکارانو سره یو ځای په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. نوریا ستوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. پاکستاني چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یوه روغتون کې و کار کوونکي د کووید 19 ناروغیو ته د درملنې په برخه کې د غفلت له امله له دندو لرې کړي. د قرغزستان سره محکمې د هیواد پخواني صدر اعظم سفر اسحاقوف د 3 بند حکم لغوه کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان یو شمیر مهم ملاتړو په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو او د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې په کلکه وغندلې او ویویل چې طالبان او مختلفې تروریستي ډلې په دې هیواد کې د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمیر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي په یوه اعلامیه کې دغه حمله نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشانه حمله بللې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بللی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی و. د دې لارون یو ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغسې وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروایي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشې شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
اعتراض کوونکو دغه راز خبرداری ورکړ چې که حکومت دغه تښتول شوی ماشوم ونه مومي، د اقینې بندر سوداګریز لاره به وتړي. تر دې مخکې موترزانو د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بند دی. ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی و پوځي جامې اغوستې وې. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د روغتیا وزارت رسمن خپل درخواستی د واکسین نړیوال اتحادیه یا گاوی الائنس ته ورکړه چې د دې درخواستی مطابق آئنده 2 کې به د افغانستان 40% نفوس ته واکسین ورکول کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې په لومړۍ مرحله کې به د دې هیواد په 40% او دوهمه مرحله کې 40% وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه له 40,600 زیات وګړي په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي او له 1,300 زیات هم له عمله مړه شوي دي. په پکتیکا کې د پولیسو او د لوی کورنیو د درملنې لپاره یو 40 بستریز روغتون جوړیږي. د پکتیکا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر وایي د دغه روغتون په جوړولو سره به د درملنې په برخه کې دوی ډېرې ستونزې هوارې شي.
پخوا موږ شو د ملکي روغتون څخه د ملک استفاده کوله چې هغه موږ سره په ځواب
دغه روغتون چې 12 افغانۍ لګښت پرې راځي چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لاره نن سهار درنو بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې د چاینونو او واورو لپاره پر سمبال و نورو وسایلو سمبالوي کولی شي پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کیږي چې راتلونکي 8-10 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یوه روغتون کې د وو کارکوونکو دندې وروسته تر دې وځنډولې چې پر کووید 19 ناروغۍ بخستر شوي شپږ ناروغان یې له کافي مصنوعي اکسیجن بې برخې کړي وو چې له امله یې مړه شول. په هغه لومړني راپور کې چې په پېښور کې د خیبر کدري روغتون پرون خپور کړ، ویل شوي 15 ناروغان د روغتون د کورونا وایرس په ځانګړې څانګه او یو په عاجله څانګه کې د مصنوعي اکسیجن د نشټوالي له امله مړه شوي. د روغتون رئیس طاهر خان هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې دندې ډول شوی دی. په پاکستان کې د کورونا له 4,400 زیاتې پیښې ثبت شوي او له امله یې له 3,300 زیات کسان مړه شوي دي. د قرغزستان سترې محکمې د دې هېواد د پخواني صدراعظم سفر اسحاقوف د 13 کلن بند حکم لغوه کړی دی. نوموړی چې د فساد په تور مجرم پیژندل شوی و، ورته د دغه بند او د څه باندې $3 ملیون نغدي جریمې سزا ورکړل شوې وه. محکمې نن وویل دغه دوسیه بیرته د بشکک یوې محکمې ته د بیا څېړنې لپاره استولې، خو د دې پرېکړې په اړه نور دلایل نه دي څرګند کړي. 23 کلن اسحاقوف چې د 2018 تر 2013 کال پورې د دې هېواد د صدراعظم په توګه دنده ترسره کړې وه، پر ځان د فساد لګولي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده. د هغه 13 کلن چچنایي هلک چې پاریس ته نږدې د یوه ښوونکي سر یې پرې کړی و، مړی په چچنیا کې خاورو ته وسپارل شو. د عبدالله انزوروف د جنازې په مراسمو کې چې د شالاژي په کلي کې ترسره شول، شاوخوا 200 کلیوالو ګډون کړی و. د هغه مړی وړمه ورځ چچنیا ته لېږدول شوی و. انزوروف د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د تاریخ او جغرافیه یو ښوونکی د فرانسې په یو ښوونځي کې وواژه او وروسته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. دغه ښوونکی له دې پیښې څو ورځې مخکې زده کوونکو ته د ازادۍ د بیان د یوې برخې په توګه د حضرت محمد کاریکاتورونه ښودلي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10.0. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.0. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.6. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 6.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.4.
تاسو مخکې له ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. ورپسې د هوا د حالاتو اټکل وو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وبوري چې په افغانستان کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو نن په یو شریک بیان کې له وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو غوښتي چې د هدفي وژنو څخه دې لاس واخلي. خو په ولسي جرګه کې د ولسي جرګې یو استازي نن د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ.
په دې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سار په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي.
په دې موضوع په ریپورت سربېره اوري چې د کندهار د امان ولسوالۍ پرمنی قومندانۍ نننی موټری بومي برید کې 3 کسان ټپیان شوي چې ولسی خلک هم پکې دي.
دا موږ شانې په دغه رقم کړی ته دا کنبلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپکښې ده.
په کندهار کې د میرمن په نوم د ښځو لپاره ځانګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونې لري د بی پولي خبريالانو سازمان د 2000 کال د بیان د ازادۍ د نړیوال جایزې په نوم لړ کې شامل شوه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمه نړۍ په مسایلو کې اوري چې چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیرو پلور 50% بازار په واک کې لري. تاسو موږ له ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د غړو په شمول د افغانستان یو شمېر ملاتړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې دي ودرئ. په دې اړه کابل کې د امریکا له سفارت یو خپور شوی بیان چې د یو شمېر نورو هیوادونو د سفارتونو پر وی پانو او ټویټر اکاونټونو هم خپور شوی وایي چې د امریکا، برتانیا، کاناډا، استرالیا، ناروې او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سیاسي نمایندګۍ او د ناټو ماموریت افغانستان کې وروستي هغه هدفي بریدونه غندي چې پکې د رسنیو استازي، دینی عالمان، د مدني ټولنې
فعالان پنخ کیږي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راکی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د استازولیو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ډیری ملکی مرګ ژوبلې عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمند او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندوو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خپره شوې اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو پکې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حملې او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنې نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان له ټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادۍ څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز پخوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. له دې پیښو وړاندې پر کابل پوهنتون ډله ییزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او دغه شان په څو جماعتونو بمی حملې او لاملې د مشهورو ملای امامانو وژل کېدل هغه پیښې وي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم غبرګون نه دی ښودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره باید دوامداره مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حملې کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي.
او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي، نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
دغه د معلوماتو لمخې چې په تیرو 40 کلونو کې 127 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او دغه شانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه د تاوتریخوالي په مسله کې نور ریپورټونه هم لرو. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر امنیه قومندانۍ باندې نن یو موټری بمی برید شوی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي. په ټپیانو کې پولیس او ملکی وګړي دواړه شامل دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
د کندهار د والی بیان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 30 کسان یې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولې، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ اووه نفره ملکي مامورین، همدارنګه دوه تنه د امنیتي ملي سرتیري، نه تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یوه کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یوه زخمي وضعیت وخیم دی چې هغه تر میروی سبزوی روختون پر انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه حمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلې. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 13 ټپیان سوي او 2 نور چې د پیښې پر وخت له ساحې لرې و د حملې کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پر دې شیان وګور، دغه شیان په دغه رقم کړي ته دا کنډبلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دغه کې دا کشنیان ماشومان 14 14 ایاله پکښې ده.
کشنیان څه سره خوښ سوي وو، چپیان ون او هغه مبره بوتله دورې ماته ولته دلې راسه. نو زه دلې چې رالم دا شامیان سره دغه وه ګره سره دغه وه، دته مې بیا ژنګ والي ماته کشنیان ورسوه، زه دایم دلې یم. دا شان دغه کوي بیا مې سرخیل هم ژنګ راته والي ولته ورته سرای ته اسرای ده چې راغلم. دا شان سره ټول کړه، نو بیا د دې خلک راله ور په شانو کارمل لري، هغه موږ سره تسلیم کوي.
د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په تېرو دوو اونیو کې کندهار کې دوهمه موټر بم حمله ده. د رواني قوس یا لندۍ میاشتې پر 15 نیټه د کندهار ښار په 11 امنیتي حوزه په موټر بم حمله کې د 12 پولیسو په ګډون 40 کسان ټپیان شوي وو.
څوک
شام به فرصت به شهادت رسید، او ما گفتن چه بتا نا هم نفذاتی کو.
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینی azadiradio.com.
په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه د تیر مالی کال په مقایسه کم شوه. دا خبره د افغانستان لوی څارنوالۍ کړی وی. په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40 سره جنایي پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې سکالی شمیر 20 ته رسیږي چې په خبره یې د دوی لخوا ورته رسیدګي شوې ده. لوی څارنوالۍ وی کابل یو له هغه ولایتونو دی چې د جنایي پیښو شمیر پکې زیات و. خاطر پردیس له کابله نور جزئیات راکوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وای کابل، ننګرهار او کندهار هغه ولایتونه دي چې په تیر 9 میاشتو کې جنایي پیښې پکې ډېرې ترسره شوې. د دې ادارې وایي جمشید رسولي نن دوشنبه په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل یوازې د وژنې 1,650 پیښې په دغه موده کې څېړل شوې دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ 1499 مالي کال په 9 میاشتو کې 22,802 د جنایي پیښو قضیې ثبت کړي او رسیدنې ورته کړي. دغه پیښې د افغانستان په 34 ولایتونو کې ثبت شوي. په دې پیښو کې قتل، غلا، اخلاقي جرمونه، انساني قاچاق، کیسبوري، غصب، جال او نشئی توکي شامل دي.
د جمشید رسولی په وینا په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې. په داسې حال کې چې د سږني کال د ټولو جنایي پیښو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي. نوموړی وایي په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي هم 19 پیښې ثبت شوې چې په تور یې 9 کسان پیژندل شوي هم دي. ښاغلی رسولی زیاتوي په وروستیو کې د څارنوالانو ترور هم یوه جدي موضوع ده چې موږ یې په جدي ډول څېړو. نوموړي ویل چې د څارنوالانو وژنه د افغانستان د دښمنانو کار دی، خو مشخصې د کوم چا یا ډلې یادونه ونه کړه. د افغانستان لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د جنایي جرمونو په تړاو ترسره شویو پیښو ته د رسیدنې خبرې کوي چې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو د خلکو شکایت زیات شوی و، خو یو شمېر افغانان بیا د جنایي پیښو په برخه کې د حکومت اقدامات پس بولي. د کابل ښار اوسېدونکی احمد الهام وایي
جنایی پیخ ورځ پر ورځ په ډیر دوی دي، خصوصا په مرکز کې په کابل کې موږ هر ورځ د داسې پیخو شاهدان یاست چې ډیر موږ هموطنان موږ خلک د جنایی پیخو قرباني کیږي، او په ولایتو کې هم دغه رقم ختنه نشته، بسخص نشته. او
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په تیر کال کې په کابل کې شاوخوا 15,000، ننګرهار کې شاوخوا 2,500، په کندهار کې شاوخوا 1,500 جنایی پیخې ثبت شوي او د ټولو قضیو ته رسیدنه هم شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. په کندهار کې د میرمن پنوم د خزو لپاره ځانګړي سیمایي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه کوي، د بی پولی خبریالانو سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د بیان د ازادۍ د نړیوال جایزې په نوملړ کې شامل شوه.
دغه جایزه د راتلونکي دسمبر میاشتې په اتمه نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. د دې راډیو د خبرونو په اړه صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د میرمن په نوم دغه راډیو د 2011 کال را په دې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه 14 ساعته د ښځو پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن راډیو سره مل یاست چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځانګړي محلي راډیو کې شاوخوا 10 تنه انجینر کار کوي. د زینب حلیمی په نوم د دغه راډیو یو کارکونکی وایي د دوی د راډیو پروګرامونو موضوعات ښځو ته ځانګړي سوي.
اصلي هدف یعنی مېرمن د دې هغوی لپاره بېلابېل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګه داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګ خبرونه او داسې نور شیان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سوي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې دي، هم د مېرمنو مشکلات چې دي، هغه هم د دې راډیو د لارې به ټولو
اکرام احراب د میرمن راډیو یو بل کارکونکی دی چې د خپل پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
یو دودنه خوړه خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې، اشپزي او دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود دستور دي په ځینو سیمو کې او هېوادونو کې هغه وړاندې کېږي، او دوهمه خپرونه هم ځانګړې مرکه خپرونه ده چې په ځانګړې مرکه خپرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو او د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنه ګو په خپرونه کې، او وروسته د ښځو پر بېلابېلو مسایلو، پر تاوتریخوالي، په بدو کې ورکړنګ، هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغو میرمنو سره شریکوو.
د میرمن په نوم دغه محلي راډیو د بې پلو خبري اعلانو سازمان لخوا د 2020 کال د بیان د ازادي د نړیوالې جایزې په هغه نوملار کې شامل سوي چې ټاکل سوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان سي. د دغه جایزې نوملار ته د افغانستان څخه د میرمن راډیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندوستان او فرانسې 12 خبريالان او رسنۍ شامل سوي چې د رسنیو د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن راډیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو له کبله په نړیواله کچه ستایل سوي، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سرته رسولي.
زهیله لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل، او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبریالانو او پروډیوسرانو د راډیو په برخه کې ترسره کړي، وکولای سو دغه جایزه ترلاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د راډیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د ښځو د غږ رسول دي، خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشی جامعه هنو
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه، بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځانګړي راډیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتون او د عصري زده کړو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپلو دغه فعالیتونو له کبله څو ځله په نړیواله کچه ستایل سوي او زیاتې جایزې ترلاسه کړي. نوموړی په امریکا کې د ملي ډیموکراسۍ د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دیشو فعال میرمنو په کتار کې شامل سوي. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړولې ښځې او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیر او پلور 50% بازار په واک کې لري. د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبره نن په یو ریپورت کې کړې. دا دې ریپورت لمخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایي وو. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 50% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 16% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سیپری راپور وایي چې څلور لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسي شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 اراده کې ځای لري. سیپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لږ کړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 40% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 15 شرکتونو لویدلې، ځکه چې په اوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کموالی راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په شپږم، اتم او نهم ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په اووم ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي. د پوهنې وزارت هغه تر هچې ل لومړی تر دریم ټولګي پوری جمعهتونو ته انتقالوي. البته په ناامن سیمو کې یا په غسیمو کې چیرې چې قونځي نشته د بحث وړ و مفسوده. په دې اړه باندې زموږ په سهارنیو خبرونو کې نور تفصیل او ریپورتونه اوریدل شي. همدارنګه یو بل ریپورت هم چې موږ په سهارنیو خبرونو کې په واوري غدا دی چې د کرونا وایرس له کبله د وزشو محدودیتونو سره سره د ایسای ملی اداره وایي افغانستان کې د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې د فقر کچا شپږ سلنه کم شوې ده. اوس هم یو داسې موضوع راخلو چې د افغانستان سره به ډېره اړه نه لري، بلکې د کرمچو د یو شرکت په اړه ده چې د اډیډاس په نوم د شرکت په یوه جوړه ځانګړو کرمچ بوټانو $1 میلیون بیه ایښې ده. دا چې څنګه د صفي الله ستانک ځینې ورو
د بوتانو شتمنو مینوالو ته یو وار بیا قیمتي او لوکس کرمچ جوړ شوی. اډیډاس شرکت چې د کرمچ په جوړولو کې نړیوال شهرت لري، دا وار د پروکلین یا چینی جوړولو له میزن جرمنی کمپنۍ سره په ګډه یو جوړه لوکس کرمچ جوړ کړی. فرانسوي خبری اژانس راپور ورکړی چې د اډیډاس دا کرمچونه په نیویورک کې د سادیبی له شرکت سره دي. د راپور له مخې د لوکس توکو او هنري آثارو کاروباري شرکت سادیبی وایي تمه لري دا جوړه کرمچونه په بولۍ کې په $1 میلیون و پلورل شي. کدا کرمچونه په دې بیا و پلورل شي، نړیوال ریکارد به جوړ کړي، ځکه تر اوسه د پروکلین کرمچونه په دومره لوړه بیا نه دي پلورل شوي. د اډیډاس دا کرمچونه ZX 8000 نومول شوي. په کرمچونو باندې چې تلای بندونه او شاوخوا سپین رنگ لري،
د پاسه د پروکلین په مټ رنګه نقاشي او ګلان استل شوې دي. پروکلینی یا چینی انزورونه او ګلان اکثر د چینایي لرغونی انزورګری او هنري آثارو څخه په الهام استل شوې. پروکلین د کاشي ګران بیا ډول دي چې اکثر ترې لوکس توکي جوړیږي، خو دا لومړی وار ده چې د کرمچونو د ډیزاین او ښایست لپاره ترې کار اخیستل شوی. دا کرمچونه سر لنن یعنی د ډسمبر له 8مې د ډسمبر تر 14مې په آنلاین بڼه خرڅلاو او بولۍ ته وړاندې شوي. تر ټولو عجیبه لا ده چې دا کرمچ د اغوستلو لپاره نه دي، بلکې یوازې د یو ښایسته توکي په توګه باید وساتل شي.
دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو.